دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، سارم نیکمرغه، زه نوشابه آشنایم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خل خانم. پام وکړئ د سات خبرونو ته. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان لپاره د امریکا ژغ د خبرونو د 23 کلیزه په بیاړ په خپل پیغام کې افغانانو ته د اطلاعاتو پر رسولو کې د دې رسنې د کارکونکو هڅې ستایلي دي. ولسمشر اشرف غنی په دې اړه یو ویډیو پیغام کې تاسو ویل:
بسم الله الرحمن الرحیم. د امریکا غږ رادیو تلویزیون ټولو درنو دوستانو او همکارانو خوښیم چې افغان ولس ته د تارسونې عوامه افکارو د تمویل په برخه کې ستاسو د فعالیتونو د ستاینې فرصت مساعد شو. زه افغانستان او سویلی آسیا په اړه د بیطرفه واقعي او متوازنو گزارشونو جوړولو په برخه کې د امریکا غږ آشنا رادیو و تلویزیون کې ستاسو هلې ځلې درک کوم. امریکا غږ د رسنیو آزادي، برابري او نورو دیموکراتیکو ارزښتونو ته ژمن دی. تاسو ته لا د ډیرو بریاوو هیله کوم.
د افغانستان اوسیدونکو یاجن نجیب الله چې په 2003 کال کې د یو امریکایي خبریال، یو افغان خبریال او د هغوی د موټر چلوونکي په یرغمل کولو تورن وو، د اوکراین څخه د محکمې لپاره امریکا ته انتقال شوی دی. د نیویارک ټایمز خبریال ډیوډ راید، افغان خبریال تایر لودین او د هغوی موټر چلوونکي اسدالله منګل د 2003 کال د نومبر په 10مه هغه وخت چې د طالبانو د یو مشر سره د مرکې په لور روان وو، یرغمل او بیا پاکستان ته انتقال کړل شول. حاجی نجیب الله چې د 24 کلن دی، د چهارشنبه په ورځ د نیویارک ښار په منیاتن کې د امریکا د فدرال محکمې یو مجازي غونډې کې حاضر شو. د دې قضیه یو څرنوال وویل چې حاجی نجیب الله د سه شنبه په ورځ له اوکراین نه د امریکا متحده ایالاتونو ته انتقال کړل شوی او د محکمې په مقدماتي غونډه کې په شپږو موردو تورن شو چې په هغې کې یرغمل نیونه، توطیه او انسان تښتونه شامل ده. هغه تورونه چې کېدی سي هغه ته د عمر بند سزا واورول سي. امریکایي مقاماتو نه دي ویلي چې حاجی نجیب الله څه وخت او چیرته نیول شوی دی، خو په یو رسمي اعلامیه کې د اوکراینی مقاماتو څخه د هغه د نیونې او امریکا ته انتقالولو په خاطر مننه شوې ده. د نیویارک محکمې همداشان د تیمورشاه او اخونزاده په نومونو دوه تنه نور هم په دې قضیه کې شریک ګڼلي چې تر اوسه د دوی دواړو څخه هیڅ یو هم نه دی نیول شوی. فرانسوي مقامات ویلي چې د نیز ښار په یوې کلیسا کې یو بریدګر یوې ښځې سر پرې کړی او دوه تنه نورې هم په چاقو وژلې دي. پولیس ویل دي چې دغه برید د پنجشنبې په سهار 9 بجې د نیز په ښار کې د نوټردم کلیسا ته نږدې سوی دی او د دې ښار ښاروال دغه پیښه تراګري بلل ده. د نړۍ مشرانو دغه پیښه غندلې ده او دا یو اسلامي تروریستي برید ګڼلې دي. په دغو مشرانو کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرس، اروپایی او د عربي نړۍ مشرانو او اسرایلو هم د غبرت غندلې دي. په تیرو دوو میاشتو کې په فرانسې کې د درهم بریدي چې د شارلی ابډو په مجله کې د اسلام د پیغمبر ته د منصوب کارټون د بیا ځلې خبرېدو وروسته رامنځته کیږي. په نیس کې د پنځشنبه د ورځې بریدګر د پولیسو لخوا ټپي او په روغتون کې بستر سو. دغه شار شاروال کریسچن استوزي ویلي چې کله پولیسو دغه بریدګر ونیوي او زبلنې ورواچولې نو هغه په لوړ ژغ د الله اکبر نارې وهلې. هغه زیاته کړه چې په وژل شویو کسانو کې یو ښځه هم شامل ده چې سر یې پرې کړل شوی دی، خو په دې اړه نور تفصیل ورنکړ. په فرانسې کې دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې ده چې دې میاشت یو 13 کلن ځوان د تاریخ یو ښوونکي سر پرې کړی و. د سیمیول پیټي په نامه دغه ښوونکي په ټولګۍ کې زده کوونکو ته د بیان د ازادۍ په یو باس کې د اسلام د پیغمبر کارټونونه ښودلي وو. د سعودي عربستان حکومت د کرونا د مخنیوي لپاره لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او اوس د نورو هیوادونو زیارت کوونکي کولی سي چې د عمرې لپاره دغه هیواد ته ولاړ سي. د سعودي عربستان رسنیو د پنځشنبه په ورځ راپورټ ورکړ چې د هیواد حکومت مکې ته د عمرې لپاره د نورو هیوادونو د مسلمانانو په سفر کولو محدودیتونه د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې نه لرې کوي. له دې مخکې د سعودي حکومت د اکتوبر په 4مه اعلان کړی و چې هر ورځ 6000 سعودي زیارت کوونکي کولی سي چې د عمرې مراسم ترسره کړي، خو هر زیارت کوونکی باید د عمرې مراسم په 2 ساعتونو کې پای ته ورسوي. د کورونا وایرس د خپرېدو په وجه 6 کال میلیونونو مسلمانانو ونسوی کړی چې د عمرې تر څنګ د حج مراسم ترسره کړي. یوازې شاوخوا 1000 تنو سعودیانو 6 کال د حج مراسم ترسره کړي وو. د امریکا د پنسلوینیا ایالت په فیلاډلفیا ښار کې له تیرو 2 ورځو راهیسې د تشدد ډکو مظاهرو او د چور او تالان وروسته چارواکو په دغه ښار کې ګرځبندیز لګولې دي. د فیلاډلفیا ښاروال جیمز کینی د تشدد ډکو مظاهرو د مخنیوي لپاره د چهارشنبه په ورځ د ګرځبندیز اعلان وکړ. دا غرزمندیز به د شپې د 9 بجو څخه د ماښام تر 6 بجو پوري لتیرو دوه ورځې راځي جاری په دې مظاهرو کې د پولیسو در 15 کسان زخمي شوی دي او پولیسو د مظاهرو او چرو تالان په تور 102 بیا مظاهره کوونکي نیولې هم دي د یادمونې وړ ده چې فلادلفیا د پنسلوینیا ایالت تر ټولو لوی ښار دی او هلته د دوشنبه په ورځ د پولیسو په ډزو کې یو وشتکلن تور پوستي ځوان والټر ویلس مرسبی وو چې لاغه ورسته د تشدد د ټکه مظاهره شروع شوه پولیس ویل دي چې دغه کس څخه وسله وه خو د والټر د کورونی غړي وای چې هغه روحاني ناروغي درلوده چې پولیسو په ډزو وژلې دي د اروپایي اتحادیې مشرانو د پنځشنبه پر ورځ د ترکیه غوښتي چې څه ترامو شي او خبرداري هم ورکړي دي چې د غیواد د یونان سمندري ساحې ته ورننوتی دي د وویشت هیوادونو مشرانو د ویډیو کانفرنس د لاري د کورونا وایرس د وبا په اړه غونډه کړي خو د اروپایي شورا مشر چارلز مایکل ویلي چې دوی د میډیټراني د سمندري ساحو په جنجال هم ژغېدلې دي ترکیه د چړنی او بیړی چې په دغه سیمه کې غاز ومندي هغه سمندري برخې ته استولي چې یونان دا و پرې لري او د اروپایي مشرانو سره لفظي شخړه رامسته شوی چې هغه اوس په ترکیه د بندیزونو لګولو خبره هم کوي ناتو د ترکیه او د یونان پوځیانو ترمنځ د غیر کستی نشته د مخنیوي لپاره د رابطو یو منبع هم جوړ کړي او جرمني بیا ډیپلوماټیک حل راوستلو لپاره هڅې پیل کړې دي خو یونان او قبرص د فرانسې سخت ملاتړ ورسره دي د سختو اقداماتو غوښتنه کړې ده او د اروپایي اتحادې مشران به پر اتلونکو غونډه کې په دې موضوع یو ربیا واسونه وکړي د ماجرینو نړیوال سازمان آی او ایم د پنځشنبه پر ورځ په یو بیان کې وویل چې 13 ونی یو سلسلويش تنه مهاجرین هغه مهال مرسي ودی چې وکشتي چې 200 تنه پکې سپاره وو د سنګال ساحل ته نږدې ډوبسوه بیان زیاتوي چې دا په 2000 کال کې د کشتي د چپکېدو په پیښه کې د خلکو د مړینې په لحاظ تر ټولو خونړۍ پیښه وه د سنګال چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې لږ تر لږه لس تنه مړه شوي دي او د شپېتو څخه زیات کسان ژغورلې دي د دغه سازمان ویان اژانس فرانس پرس ته وویل چې د سنګال محلي چارواکو دوی ته ویلي وو چې په کشتي کې 200 کسان سپاره ول چې معنا ده یو سلسلويش تنه مړه شوي دي دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل په موخه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده په داسې حال کې چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځنګړی اساسي زلمی خلیلزاد په دوحه کې ده او د طالبانو د سیاسي دفتر تیغړو سره یې کتلی دي په همدې حال کې ولسمشر غنی وایي چې طالبانو ته د امریکا تړون تر شریعت مهم دي د امریکا غاک خبريال ریم ګل ساروان د سولې هڅو او خبرګونونو ته په دې راپور کې کتنه کړې
ولسمشر غنی یو اربیا خپل خبره تکرار کړه هغه چې طالبان د راشي او افغان دولت سره د شریعت په اساس د سولې خبرې په مخبوزي
هغه خلکو چې دا وکول چې شل کاله په دین باندې درېدل نن وای نه د امریکایانو پیمان او هغه چې مفاهیمه ده له دوی ته اهمیت تر ده د قران شریف له احکام شریعت نه دان دا که سودا میدان راسي یو مګول ما کرام سره وګګي
ولسمشر محمد اشرف غنی نن مولود شریف نمانځن غونډه ته دا خبرې کولې مولود شریف چې تر دې وړاندې په دا ډول نه ونمانځل شوی د مراسم د دفاع په وزارت کې تر سره شول ولسمشر غنی وویل چې افغان امنیتي ځواکونه په اسلامي عقایدو مجهز دي ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې طالبان په هغو قاچاقبرو زندانیانو هم ګرام کړل چې افغان حکومت ورخوشي کړی دي
دا عجبه ده څوک دې د فساد اتهام دي چې څلوخت قاچاقبرانو باندې پیسې اخلي چې خلاص کی یو د دې قاچاقبرانو په نامه د طالب نونی ولسو
په ورته وخت کې زلمی خلیزاد په دوحه کې دی د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم ویلي چې تین مخام خلیزاد او سکاټ میلر له مولا عبدالغنی برادر سره کتلی په ناسته کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوی تړون د ټولو موادو په تطبیق بحثونه شوي د پاتې بندیانو خلاصون او د تورو لیستونو ختمول ډاکټر محمد نعیم په خپل ټوئیټر لیکلی چې خلیلزاد سره د عملیاتو د زیاتیدو په عواملو خبرې شوي د دوی په خوششو بندیانو د چاپی وهلو او د غوی په وژلو او بمباریو او تهاجمي بریدونو هم خبرې شوي ډاکټر نعیم ویلي چې له تړون دا سرغړونې دي او حالات سملوري ته نه بیایي خو د طالبانو دغه سرګندونو ته لا تر اوسه خبرګون نه دی خودل شوی سیاسي سیډون کې روان وضعیت اندېښمنون کوي بولی
د مون غښتنه د امریکای د متحده ایالاتو او د نورو نړیوال نه داده چې په دوړو اړخو د شي فشار راوړي ترڅو سولې ته مونږ ورسي د اوربان لپاره زمينه مساعده کی تاوتریخواله را کم کی ترڅول دی وضعیت نمنګوزو
تمه د چې زلمی خلیزاد بنن د افغان دولت له مذاکراتي پلاوي سره هم په دوحه کې وګوري. خلیزاد دوحې ته تر سفر وړاندې ویلی چې د سیاسي جوړجړی لپاره به پرانیستي ورتل پرانیستي نوي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د افغان خبريالانو د ملاتړ ادارې په نیویارک کې د خبريالانو د خوندیتوب د ادارې د 2000 میلادي کال د خبريالانو د قاتلانو د بخښنې په نړیوال شاخص کې افغانستان یو درجه شاتک باندې اندېښنه څرګنده کړې او وایي د طالبانو سره د سولې په صورت کې ممکن پر افغان خبريالانو بندیزونه نور هم زیات شي. د سی پی جی په نړیوال شاخص کې افغانستان 5م ځای نیولې ده. په دې اړه پام وکړئ د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورت ته.
د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس نجیب شریفی وایي چې په افغانستان کې خبريالان او خپلواکي رسنۍ د ډیرو سترو ګواښونو سره مخ دي چې له امله افغان خبريالان ډیر اندېښمن دي. ښاغلی شریفی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې افغان خبريالان ډیر زیات په دې اندېښمن دي چې د رسنۍ د ازادۍ په برخه کې د تیرو شل کلونو لاسته راوړنې له لاسه لاړې نشي. نجیب شریفی ویل چې په نیویارک کې د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې سی پی جی د خبريالانو د قاتلانو د بخښنې او قانون منګول ته د نسپارلو د 2000 میلادي کال په شاخص کې افغانستان یو درجه شاته تک هم د دوی د اندېښنی سبب شوی دی.
خب دلایل مختلف به وجود دارن. د دې لپاره مختلف دلایل شته دي. یو دا چې د سولې خبرې روانې دي. موږ داسې احساس لرو چې چیرې ټاکل شوی وي چې د سولې خبرې نتیجه ورکړي د بیان یو اندازه ازادي لاسه به ورکړو. د بل خوا د رسنیو پر وړاندې ګواښونه ډیر زیات شوی دي. په ورته وخت کې د نامنۍ په زیاتېدو د بیان او د رسنیو د ازادۍ د ساتلو لپاره د حکومت لخوا هڅې لکه چې په کار دي لبد مرغه په هغه اندازنه دی
مختلفه نیست.
په نیویارک کې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال اداري سی پی جی د 2000 میلادي کال خبريالانو د قاتلانو د بخښنې په نړیوال شاخص کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو افغانستان په دغه شاخص کې د شپږمې درجه څخه پنځمې درجې ته په شاتل لیدي. د سی پی جی د 2000 میلادي کال په نړیوال شاخص کې سومالیا، سوریه، عراق او جنوبي سودان په ترتیب سره په لومړۍ، دوهمه، دریمه او څلورمه درجه کې ځای لري. نجیب شریفی د دوی ستونزو سره سره د افغان حکومت او د خبريالانو د ګډې کمیټې جوړېدل او پالیت خورا مهم غړي او وایي چې د جمهوریت د دوهم رسیل سرور دانش په مشرۍ په دغه ګډه کمیټه کې د افغان خبريالانو په ډیرو ستونزو خبري کیږي او ورته د حل لارې لټول کیږي.
خوشبختانه بعد له دې چې د خبريالانو د خوندیتوب ګټه کمیټه جوړ شول، یو تعداد زیات د خبريالانو د خشونت قضایا ورته رسیدګي شوې ده او نفت دی چې دا قضایا باندې کار شوی دی دا یو ډیره غټه خبره ده او موږ دا استقبال کوو. مګر څه شی چې مهم ده دا ده چې په راتلونکي کې به حکومت لخوا ده د خبريالانو د خوندیتوب لپاره جدي کار وشي.
د پژواک د خبري اژانس رئیس دانش کړو خیل وایي چې په دوحه کې د سولې د خبرو پیلېدو سره سم په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی چې افغان خبريالان هم د ګڼو امنیتي ستونزو سره مخ کړي.
تر کومه حده چې کله تاوتریخوالی زیاتېږي اولته د قانون رعایت توغت درناوي ورسره کمیږي نو طبیعي ده چې د ژورنالیستانو په وړاندې کوم معافیت کمی ډلې وټاپلې لږ محیط او ماحول نه ګټه اخلي هغه ورسره رښتیا هم زیاتېږي او دا په دې وروستیو کې زیات سوی. یعنی دا کوم ګواښونه چې ژورنالیستانو ته پیدا شوي د یوازې د جنګي اړخونو له لورې نه دي بلکه دلته نور ډلې وټاپلې سل دغه ډول هغه د قانون د نه رعایت او د قانون د ضعیفوالي نه ګټه پورته کوي. دوی بیا د ژورنالیستانو لپاره مشکلات نور هم زیاتی او زیات کړی دي.
یو افغان خبريال خالد خیالوي چې امنیتي ستونزو او ننګونو خبريالان دي تر کړی چې حالات په سمه توګه ریپورت نشي کړی.
اوس هم افغان خبريالان لګړو ننګونو سره مخ دي او دوی نشي کولای چې په اسانۍ سره هغه پیخي او واقعیتونه چې خبر کولې اړین دي په اسانۍ سره خبر کړی.
خو افغان حکومت وایي چې د بیان ازادۍ او د رسنۍ ازادۍ ته ژمن دي او د سولې پر روانو خبرې کې به د بیان او رسنۍ پر ازادۍ باندې معامله ونشي. طالبانو په وروستۍ اونۍ کې د کابل څخه دوه ته تللو افغان خبريالانو د یوې ډلې سره کتلي او د هغوی ستونزې اوریدلي او د رسنۍ په اړه خپل دریځ ورته څرګند کړی. خو د رسنۍ د اساسو سره د طالبانو د خبرو پایلې لا تر اوسه رسنۍ سره نه دي شریکې شوې.
دا
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي که خلکو د کرونا وایروس د نه خپرېدو په لارښوونو پوره عمل کړی وي، په ملي سطحه به اوس په ګرځېدو محدودیتونه نه لګېدلی. په عین وخت کې په ایټالیا کې خلک په قهر دي او په هسپانیا کې د نویو بندیزونو سره مخالفتونه پیل شوي. د امریکا غږ د خبریالې مریم دیالو د رپورټ ژباړه اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي یوازې حکومتونه نه بلکه خلک او پلورونکي هم د کورونا وایروس تخپریدو په مخنیوي کې مسولیت لري.
مونږ کولای شو چې په ملي سطحه د بندیزونو او ډلې زو محدودیتونو نه ځان وساتو، خو که هر څوک خپل مسؤلیت ترلاسه کړي، دا چې مونږ هر ورځ د خلکو د غونډېدلو مخنیوي کوو یا د ډیر وخت لپاره د نږدې ناستو ممانعت کوو یا د تورت ځین مجلسونه زندو چې وروسته یې تر سره کړو، دا ټول هغه سرخندنې دي چې مونږ ټول باید وکړو.
د تیری اونۍ رئیس چې د کورونا وایروس د نوو ناروغانو راپور ورکړل شوی، د دبليو ایچ او یا روغتیا د نړیوال سازمان په وینا شپږ څلوېښت سلنه یې په اروپا کې دي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې اوس وخت د اروپا ټوله سیمه د دې وبا په مرکز بدله شوې ده. دلته آزاد ګرځېدل زښت ډیر کیږي او په همدې خاطر مقررات ایجابوي چې قیودات وضع شي او په ګرځېدو بندیز ولګیږي او په کور کې د پاتې کېدو امر وشي تر څو د دې وبا د خبرېدو د څپې ګړندې توب راکم کړو.
خو ځنې په دې نه دي خوشاله چې بیا محدودیتونه وضع شي. د اسپانیې اوسیدونکي د تیر ځل بندیز له امله په دوه ډلو ویشل شوي. تیر ځل د شپې د یوولس نه تر سهار پنځه بجو پورې په ګرځېدو بندیز لګېدلی و.
دا مقررات اړین وو، دا مناسب وخت و چې ډیر کلک مقررات پر مقابل کې وضع شي. فکر کوم په ګرځېدو بندیز د ځینو خلکو لپاره ډیر یو افراطي عمل ښکاري، خو زما په نظر بالاخره به د اقتصادي بحران نور هم زیات کړي او خلک به د دې پر ځای چې ځانونه ډیر با مسؤلیت وبولي، د دې سبب بشي چې خلک غیر قانوني کارونه وکړي.
اسپانیا په ټوله اروپا کې یو له هغو هیوادونو ده چې کورونا ویروس سخته وځپله. تر یو میلیون زیات خلک په کورونا ویروس سخته شوي او دا شمیره مخ په زیاتېدو ده.
اصلی خبره دا ده چې دا ویروس په چټکۍ خپریږي او ښه ښکاره وینو چې مخ په زیاتېدو دی. که موږ دا ټول مقررات سم تطبیق نه کړو، ډېر امکان شته دی چې په راتلونکو اونیو کې د ویروس خپرېدل نور هم زیات شي.
بلخوا په ایټالیا کې پولیسو په هغو قهرجنو مظاهره کوونکو اوښکې بهونکې ګاز وکاراو چې د کورونا ویروس له امله د بندیزونو په وړاندې اعتراضونه پیل کړي. په دې بندیزونو کې شرابخانې، قهوخانې او رستورانونه د ماښام په شپږو بجو بندیږي. په ایټالیا کې د کورونا ویروس د خپرېدو د پیل راهیسې تر اوسه نیم میلیون خلک په کووید 19 ناروغۍ اخته تشخیص شوي دي.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
رپورټونو ته ادامه ورکړو. د واشنگتن او انقره ترمنځ د ترنګړو اړیکو په درشل کې ترکیه کې د امریکا د ټاکنو په اړه بحثونه زیات شوي دي. یو ډیر شمیر خلک ګمان کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره ښه ملګرتیا پالي، خو یو شمیر نور بیا په دې باور دي چې د ټاکنو لپاره د دیموکراتانو نوماند جو بایدن به د انقرې په وړاندې واقعي تګلاره او کلک دریز غوره کړي. د امریکا د ټاکنو په اړه نور معلومات د امریکا غږ د خبریال احمد شکیب دوست
ناوري. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل هواد باندې د امریکا بندیزونو ته اشاره د انقره او واشنگتن اړیکې لاپسې ترنګلې کړې دي. اردوغان د روسیې د اس-400 راکټي سیستم د ازمویلو په خاطر د امریکا د نیوکو په اړه د یک شنبه په ورځ خبرګون خوده ده. واشنگتن له روسیې نه د دغه ډول وسلو پیرودل د امریکا او د ناتو د دفاعي قوانینو او اصول څخه سرغړونه بولي. د ته پکتو چې د ناتو د یو غړ هیواد په توګه ترکیه له روسیې سره ژورې اړیکې پالي، پر انقره د بندیزونو د لګولو خطر زیات شوه ده. چېډون کې وای کډ امریکا او ترکی اړیکې ترنګل شوینو اردغان او ترامپ بیا ژوري اړیکې پالي.
ترامپ هاز بین دی اونلی
اساساً ترامپ د ترکی او واشنگتن ترمنز د اړیکو یوازینی پایه بلل کیږي. په تیرو څو کلونو کې اړیکې ډېری بدې وې. خو د اردوغان او ترامپ ټلیفوني خبرې وی چې د دواړو ترمنز دوستانه اړیکې بلل کیږي. په حقیقت کې دا ټلیفوني خبرې یوازینی ارتباط و چې په بیلابیلو ډولونو په بشپړه توګه د سیاسي اړیکو د پرې کولو مخه ونیوله.
منتقدین وایي چې له پراخو نړیوالو غندنو سره سره ولسمشر ترامپ د ترکیې لخوا بشري حقوقو ته د نه درناوي په اکله ځان غلی نیوله. د ولسمشر ترامپ انتخاباتي سیال جو بایدن د ترامپ او اردغان پر اړیکو نیوکه کوي او ژمنه کوي چې د ترکیې په مقابل کې به زیات ټینګ دریځ غوره کړي.
د بایدن په اداره کې لکه څنګه چې په دودیز ډول د امریکا او ترکیې په اړیکو کې معمولو، تاسو به یقینا د بشري حقوقو او دیموکراسۍ په اړه روایتونه واورئ.
ترکیه د عراق، ایران او سوریه د گاونډي په توګه په سیمه کې د امریکا او ناتو د ائتلاف لپاره ستراتیژیک ارزښت لري. بایدن د اوباما په دوره کې د سوریه او ځینو نورو مهمو موضوعګانو په اړه اردوغان سره کار کړی او انقره د دیموکراتانو د بریا په صورت کې د هغوی د واقعیت پالنې پر لیدلوري پانګونه کوي.
حکومت هم د حیاتی ګټو لمخې کار کوي او د حیاتی ګټې نه یوازې په ناتو کې بلکې په منځنی ختیځ کې هم شته. له ترکیې نه پرته تاسو نشئ کولای چې په منځنی ختیځ او تور سمندر کې مخته ولاړ شئ.
هر هغه څوک چې د امریکا ټاکنې وګټي له ترکیې سره به کاری اړیکې په راتلونکو څلورو کلونو کې یو بیړنۍ او ځورونکې مسله وي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، د ننګرهار د کرنې اداره وی سکالې د دې ولایت هغو غرنۍ سیمو اوسیدونکو ته فنی وسایل ویشلې چې د جلغوزو پر راټولولو بوخت دي او له همدې عمله ټاکل شوی د جلغوزو حاصل 8% لوړ شي. مسؤولین وایي کاروانګرو ته دا وسایل د کوکنارو د نکخت په بدیل کې ورکړي او ټاکل شوی دا لړۍ به راتلونکي کې نور هغو سیمو ته هم وغځول شي چې د جلغوزو سربیره پکې چارمغز هم کیږي. دا امریکا خبریال زبی الله غازی په دې اړه رپورت لري.
دا د جلال آباد خار اړوند فارمیډي سیمه کې هغه کاریګر دي چې د جلغوزو لوګو دانې روباسي میوي مالک او پاتې تش وګي همدا کاریګر په مز دخلي. د جلغوزو کاروباریان وایي چې چین سره د سوداګرۍ د پراختیا لامل د جلغوزو نرخونه لوړ شوي او دوی ته د پخوا په پرتله ښه عواید په لاس ورځي.
د کال مثال چې کیلو په 3000 او په 2000 په دې و نن څه کار چې دا نو ان شاء الله اوس ناس واخل 15000 شپږ زر نیم پنی م باندې دغه خشوی دا مخه بچونو ریټونه به دل دا وخت کې غرونو کې به ریټونه سستو دته هم چاته چنه دا کېرا اوس ان شاء الله چې دا اوس چین سره قرارداد وکړي باندې خوشو مخه مې وز منغو او طلب پاکستان خپل دغه په لګول چې از منغه طرفه دارم.
د ننګرهار کرنې ریاست لوري سکال د هغو غرنو سیمو په اوسیدونکو د جلغوزو راټولولو فني وسایل ویشل شوی چې په خوایي خپل زمکو کې کوکنار کرل. دوی وایي دا مرسته د دې سبب شوی ده چې خلک په خپل سیمو کې کوکنار ونه کړي او ورسره د جلغوزو حاصلات هم لوړ شي.
د جلغوزي کاروندګرو سره یا الته ځنګلدارانو سره یا الته د شورا ځنګل د کمیټو شوراګانو سره هم کار وکړو نو په خپل جلغوزا هغه منبع ده چې دلته موجوده ده هغه پوتنشل د چدل تم موجود دی ته من غرشت ورکو دی ته وسات ورکو او د کوکنارو مخنیوي وشي.
چارواکي وایي د فني وسایلو د ویش او د ولایت کې د امنیتی ساحه د پراخوالي لامل د جلغوزیو په حاصلاتو کې سګنې کال 8% زیاتوالی راغلی دی. چارواکي وایي د ننګرهار 8 ولسوالیو کې له 10000 هکتار زیات ازمکه باندې د جلغوزو طبي ځنګلونه موجود دي چې هر کال سلګونه ټنه حاصلات ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی ویلي دي چې د کورنۍ او چینایي شرکتونو د هوکړې پر بنسټ او د چارو د ادارې د تخنیکی معاونیت په همغږۍ 13-15 کلونو کې ایوازې 12 ټنه جلغوزي چین ته لیږدول شوې دي.
درنو اوریدونکو، سم فهمو کې د امریکا غاک سرمقالې ده.
د دریو سمندرګیو په نوښت یا ابتکار کې د اروپای اتحاد 14 هغه دیموکراتیک غړي هوادونه شامل دي چې د بالټیک د سمندرګي، تور سمندرګي او د ایډریاتیک د سمندرګي ترمنځ موقعیت لري. د دریو سمندرګیو د ابتکار هدف او مقصد دا دی چې په دغه حساسه سیمه کې د نوو زیربناو جوړول او پانګه اچونه وهڅوي. او هم د چین او روسي په څیر د ناړامو او مستبدو رژیمونو د شرنه ډکه اغیزینه د انرژي زیرمی او ګدرونه خوندي وساتي او د سیمه د هوادونو ترمنځ ارتباطات ټینګ شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سمود مخکې د دریو سمندرګیو د ابتکار په عالی غونډه کې وینا وکړه. پامپیو له هغوی نه وغوښتل چې د هغو فرصتونو نه ګټه پورته کړي چې دا وخت د سیمې د خلکو د ژوند ښه کولو لپاره زموږ په مخ کې پراته دي. ښاغلی پامپیو ویل:
We have an opportunity to jump start growth and attract private sector investment now while raising living standards for the long term.
یو ښه فرصت لرو چې اقتصادي وده له سره پیل کړو او په شخصي سکتور کې د پانګې د راجذبولو لپاره همدا اوس عمل وکړو او په اوږده موده کې د خپلو خلکو د ژوند د سطحې د لوړولو لپاره له دې فرصتونو نه مناسبه استفاده وکړو. همداراز موږ د دې موقع هم لرو چې خپلې زیربناوې او د انرژي مارکیټونه یو له بل سره په داسې شکل وتړو چې د راتلونکو نسلونو اقتصادي هوساینه تضمین کړي. د دریو سمندرګیو ابتکار چې د پروژو د عملي کولو لپاره پیسې ورته په سمه توګه برابر شي کولی شي دغو هدفونو په لاسته راوړلو او حاصلولو کې مرسته وکړي. پامپیو په خپله وینا کې خبرداری ورکړ چې حتی همدا شیبه د مسکو او بیجنګ مستبد او مطلق العنان واکمنان له یو شمېر هیوادونو سره د اقتصادي زیربناوو د جوړولو هڅه کوي او کوشش کوي چې په دې وسیله د آزاد نړۍ پر خلکو باندې سیاسي تفوق او برتري حاصل کړي. موږ د نورد سټریم دوا په اقتصادي تړون کې دغه حقیقت ولیدو او هم د نړۍ په اطرافو اکنافو کې د زیربناوو د جوړولو په نوم له پاکستان نه نیولې انتر لاوس او مونټینګرو پورې د چین د ملامتونکو موافقت نامو سرات هم ولیدل. د امریکا متحده ایالات نه غواړي چې یو واری بیا مستبد او مطلق الانان طاقتونه له موقع نه په استفاده د زیربناوو د جوړولو په نوم د آزادو ملتونو استقلال او د خاورې تمامیت تر پښو لاندې کړي. حقیقت دا ده چې متحده ایالاتو خپل عزم څرګند کړي او اعلان کړي چې د دریو سمندرګیو د غړو هیوادونو په اقتصادي زیربناوو کې به یو میلیارد ډالر پانګه اچوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د دریو سمندرګیو د ابتکار له هغو غړو هیوادونو نه چې تر اوسه پورې پانګه نه ده اچولې غوښتنه وکړه چې دغه کار وکړي او کوم غړو هیوادونو چې پیسې ورته برابرې کړي دي له هغوی نه غوښتل چې نوره پانګه هم واچوي. پامپیو په خپل وینا کې ویل چې په دې لاره کې یو بل مهم قدم دا دی چې شخصي سکتور راجذب شي او حتماً باید په دې اړه له ټولو غړو سره مساویانه او منصفانه سلوک وشي. پامپیو زیاته کړه: بنیادی خبره دا ده چې د امکان تر حده پورې باید ملي پالیسي د شخصي سکتور د راجذبولو په خاطر عیار شي، نه دا چې صرف دولتي تصدۍ په پام کې ونیول شي او یا د پانګې د راجذبولو په لاره کې خنډ واقع شي. پامپیو ویل: یو بل مهم موضوع د امنیت په اړه د اندېښنې موضوع ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړ چې د چین کمونیست ګوند ستاسو د معلوماتو او سری ارقامو د غلا کولو او ویکیم کولو په انتظار ده. کومې تصدۍ چې بې اعتبار دي باید د اتصالاتو، مخابراتو، انرژي او د ترانسپورت په کلیدي او حساسو سکتورونو کې ورته د پانګې اچولو فرصت ورنکړل شي، باید لري وساتل شي. او په پای کې دا خبره هم باید په پام کې ونیول شي چې وعده او خبرې په عمل بدل شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویل: زه له تاسو نه غوښتنه کوم چې ژر د څو ملتیزو پروژو مفکورې ته د عمل جامه واغوندئ او په چټکۍ مخ پر وړاندې حرکت وکړي. او کله چې تاسو مخ پر وړاندې ځئ باید په دې خبره باندې ښه پوه شئ چې ځان له نه استئ. موږ له خپلو اروپایي انډیوالانو سره د ازادۍ او دیموکراسۍ د یو داسې پیاوړي کمر په سر ولاړ یو چې هم اوس ورنه ګټه اخلو او هم به زموږ راتلونکي نسلونه ورنه ګټه پورته کوي.
درنو ویدم کو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر سرګندې په همدې سره د نن سره خبرونه پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شیوین د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مرشي.